द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړی مشه کده منوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د هیروز دا کال دی 2014 او د جولای د میاشتې 12 نیټه دا پاکستان کې دی وخشي ودی د ماسوتن 8 بجې افغانستان کې د ماخام ونی می اودل د واشنگټن ڈی سی کې د ورځ 11 بجې شوی دی د ڈی وی ریڈیو په دیو ساته خبری خبرونه کې زانیلا خالد
او زه ارباب محمود
تاسو ته هرکلی وایو وړاندې کوو د خبرونو سټه کې
د امریکې د دفاع سکرتر ایش کارټر په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلې نوموړي کابل کې د ولس مشر اشرف غنی او نور چارواکو سره په دوه اړخیزه همکارۍ او نړیوالو مرستو خبرې کړې دي
بلوچ ملت پال گن بی این پی منگل د سوری لاندی وی غونډه په وخت د هواد مدنی وتلې نمائندگانو د پاکستان په وفاقي حکومت غږ کړی دی چې د گوادر انتظام دی صوبې ته ورکړي او بلوچانو سره د هواد ترقې په منصوبو کې زیاتی ختم کړي شي
سیمینار کې منظور کړی شوی 14 نکاتی قراردادونو د لارې د پاکستان د وفاق نه د بلوچستان د حقوقو د سرغړولو او درولو مطالبه شوې ده
او نوبل انعام گتون کے ملالا یوسف زید د خپل 19 پیدائش ورځ په مناسبت کینیا کې د نړۍ تر ټولو لوی کډوالو کیمپ سفر کړي او د پاکستان په شمول په نړیواله ټولنه یې غکړي چې د جنکو تعلیم لپاره کامونه پورته کړي
او اوس د خبرونو تفصیل د امریکې دفاع وزیر ایش کارټر د وخت افغانستان کې دی او د افغانستان صدر اشرف غنی سره یې د کاته کړی دی او د دې ترڅنګ د نړیوال ځواکونو کمانډر میک نیکلسن سره د خبرو کولو اراده هم لري ایش کارټر بڑوان د امریکایي ځواکونو مننه کوي چې دوی د افغانستان مستحکم کولو کې لوی کردار لوبولې دی او د ملک یو واری بیا د ترهګرو جاله جوړولو نه ساتلې ده او د غسې د ترهګرو لخوا په امریکا حملې کولو ارمان یې پوره کېدو ته نه دی پرېښودې د ستراتیژي چارو څېړنکار انتونی کارډسمن وایس اف امریکا توای د افغان ځواکونو مسلې مخ په زیاتی دودی بلخوا د افغانستان پولیس کارکردګي هم خانه ده او د هواد اقتصاد د بحران ښکار دی بلخوا د نهي پروز امریکایي عسکرو د ننګهار په شمال کې د ډرون حملې پخلې کړې دي خو د یو مهم ترهګر کمانډر د وجنې په حق له سنې دی ویلي یو بیان په خپل بیان کې وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د امنیتي وجو لکه بلا د ترهګرۍ په ضد حملو په اړه زیات تفصیلات نور کول غواړي
د سارنی ویډلې ویلي افغانستان کې روان کال کې تر اوسه پورې لس خبریالان د دندې تر سره کولو په وخت وژل شوې دي د دغه هیواد په تاریخ کې روان کال د خبریالانو د پاره تر ټولو خونړی ګرځېدلې دي د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د روان کال د شپږو میاشتو راپور جاری کړی او ویلې دي د تیر کال په مقابله کې سخت کال افغانستان خبریالانو باندې د تشدد پیښې 38% سیوا شوې دي او د پاکستان په پنجاب صوبه کې یو تن خپل ملګري ته د نظم لیګل وروستو د مذهب اسلام د سپکاوي د تور سره مخ شوې دي د پولیس چارواکي وایي تورن شوې تن پټ شوې دي او د کورنۍ په حفاظت کې اخستې ده دوی زیاتوي تورن مسیحي تن په واتس اپ لانچمن نظم خپل ملګري ته لیګلې وو نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي
رپورټونو تر مخه د ګجرات سرای عالمگیر کې د مقدمه یو عیسائی تن ندیم مسیح پر ضد هم د دې ملګری یاسر بشیر درج کړی ده او دا دریځ خپل کړی دی چې ندیم مسیح دې ته یو موبایل پیغام لیږلی و چې پکې د اسلام سپکاوی خبرې وي مطبوعات وایي چې یاسر بشیر کله پولیس تانې ته د مقدمه اندراج دپاره راغلی وو نو ورسره ځایي مذهبي مشران هم وو پولیس وایي د دوڼو تنانو ترمنځ سماجي رابطې دپاره استعمالیدونکي واټس اپ باندې مذهب په حق لا بحث روان وو او ندیم مسیح کوم پیغام لیکلی دی هغه فارورډ میسج یعنی بل چا لیکلی وو او دې تن یوازې وړاندې کړی وو د پولیسو دا هم وینا ده چې ندیم مسیح د کور سړی تښتېدلی دی البته د دوی زنانه پولیسو حفاظتي تحویل کې اغستې دي ځکه چې ورته څه نقصان ونه رسي دغه شان دې تن محله کې 200 د پولیسو تنان هم تعینات کړی شوي دي سمو د وړاندې هم د پنجاب جهلم خار کې د توین مذهب یو پیخې پس حالات کابو ساتلو د پاره پوز هم تعینات کړی شوی وو اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
وایس اف امریکا
ډیو ریډیو اورې
نن د نوبل د سولی جایزې ګټونکو او د زنانو د تعلیم لپاره حاصل کونکي ملالې یوسف زین ولسمه کلی زمانځلې کیږي نو موري بدا کلیزا پکینیا کې د نړۍ ته ټولو غړ د کډوالو کیمپ کې مانځي چې مقصد یې د نړۍ توجه د کډوالو مسلو وړخته راګرځول دي په دې حق باندې نور تفصيلات اورو د نصیر کا کرنا
د کینیا حکومت وای د دداب کمپ چې پکې درې لکه کډوال میشته دي لراتلونکو کال څخه به تړي. دغه کمپ چې د سومالیا له سرحدي پولیسو سره نږدې ختیځه کینیا کې دی پکې زیاتره سومالی کډوال پراته دي. حکومت وای کمپ اوس امنیتي ستونزه راپورته کړې. له تیر کال راهیسې ملالی یوسفزی د دداب په کمپ کې د سکایپ له لارې د نجونو له یوې ډلې سره په تماس کې ده او د هغې ویاند وای ملالی غوښت چې له دغه نجونو او نورو خلکو سره ملاقات وکړي. د حکومت له دې اعلان وروسته چې کمپ به تړي هلته میشته کډوالو کې غیر یقیني وضع راپیدا شوې ده. نړیوالې ورورولۍ خبرداری ورکړی چې له کمپ څخه د کډوال په زوره نه ایستل کیږي او د کینیا حکومت وایي هلته میشته کډوال دي په خپله خوښه ووبزي. هیله کیږي چې د کمپ د کتنې په مهال به له ملالی یوسفزی څخه د کمپ د آینده په باب هم پوښتنه وسي. ملاله په کال 2014 کې د سولې نوبل جایزه ګټلې وه. په هغې د پاکستان په سیلاني سیمه سوات کې په کال 2012 کې وسلوال طالبانو مرګانی برید کړی و خو هغه بچ سوه. هغې د نجونو د زده کړې لپاره ږغ پورته کاوه. د کینیا حکومت وایي القاعده سره تړلې د الشباب وسلواله ډله خپل بریدونه د دداب په کډوال کمپ کې ترتیبوي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیوه ریډیو اورئ.
د امریکای صدر باراک اوباما تیره هفته په مظاهرو کې د وژل شوو پولیس افسرانو په یاد کې نن د ټیکساس ډیلس کې وینا کوي. تیره هفته یو تن لږ تر لږه 15 پولیس افسران وژلي وو. دا به یو لسم ځل وي چې صدر باراک اوباما د خپل صدارت په وخت په ډزو کې د وژل شوي کسانو په یاد کې ټولنو ته وینا کوي. مرستیال صدر جو بایدن او پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش به هم د صدر اوباما سره په دې دستور کې ملګری کیږي. د وایټ هاوس ترجمان جوش ارنست وای د ډیلس د پیخې وروسته صدر ټول ملک اولس ته د لاسه ورکول غواړي ځکه چې د پولیس لخوا ډیرو ښارونو کې د تورپوستکو د وژلو وروسته مظاهرې بیا تازه شوي.
د ډیموکرات ګوند لخوا صدارتي امیدوار هیلری کلینټن به نن د نهې پر ورځ هم د خپلې پارټۍ مخالف امیدوار برنی سانډرز سره په ګډه یو لاریون وباسي چې مقصد یې د خپل مهم مخ پر وړاندې بوتلل دي. میرمن کلینټن او ښاغلی سانډرز دواړو د لاریون په اړه یو بیان جاری کړی دی او ویلي دي چې یو داسې امریکا سازول غواړي چې په اتفاق به نوره هم مضبوطه شي او اقتصاد به هر امریکني ته ګټه ورسوي. برنی سانډرز هم په دې حق له د خپل مهم د شروع نه په مالدار امریکایانو تنقید کړی دی چې دوی د امریکا په سیاست منفی اثر غورځولې دي.
بغداد کې د شیا اکثریتي علاقې کې د غنی ګونې د بازار بهر شوې ځانمرګي ګاډي حمله کې بمی حمله کې لګ تر لګا یو لس کسان وژل شوي او 2 نور زیات ژوبل دي. دا پیخه ال رشیدیا ضلع کې د فروټو او سبزو د منډه بهر د رش په وخت شوې. یو تن د بارودی موادو ډک ګاډي دغلته وروسته وو. پولیس د پیخه وروسته د بغداد ډېرې لارې بندې کړې وې. د پیخې تور په سمدستي توګه چا نه دی منلې خو داعش په روستو کې د داسو حملو پړه منلې ده. تیره هفته داعش په عراق کې په حملو کې د 300 نه زیات کسان وژلي وو.
په امریکا کې میشته د شمالي کوریا د سارنې یو ادارې ویلي دي د شمالي کوریا د اټمي ازمایښتونو په مرکز کې د لاستی سرګرمۍ لیدلې شوې ده. د 38 نارت په نوم اداره وایي د شمالي کوریا د سرګرمو کچا د سیټلایټ د لارې اخیستل شوو تصویرانو څخه معلومه شوې ده. د نهې پر ورځ په خپل ویبپاڼه باندې 38 نارت خپل رپورټ کې ویلي دي د پینګینی په نوم د شمالي کوریا په اټمي مرکز کې د رسد سامان او نور آلات په ذکر شوي دي.
د ملګرو ملتونو مصالحتي عدالت په یو تاریخي فیصله کې د چین په جنوبی سمندر کې په علاقو د چین داوی رد کړی دی. عدالت وایي په تاریخي توګه په دې علاقو د ملکیت هیڅ ثبوت نه دی ملاو شوی. هکې مصالحتي عدالت د فلپاین په درخواست په فیصله اورولې ده. فلپاین په کال 2013 کې عدالت ته درخواست ورکړی وو چې بیجنګ د سمندري قوانینو خلاف ورزي کوي او چین د فلپاین نه 215 کیلومتره لره په یو ټاپو کې په زور کارونه شروع کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. تاسو د ټولو غږ
دی ریډیو
د دی ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پوري
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پوري اوریدئ شئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټیوی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه وکړي. تاسو ته به د سینیټر مکین خبرې هم څو شیبو کې وړاندې کوو چې هغوی د افغانستان په حق له څه نظر لري. دغه به تاسو ته وړاندې کوو، خو د هغې نه مخکې تاسو کابل ته بوزو چېرته چې د امریکې د دفاع سکرتر ایش کارټر په ناڅاپي سفر رسیدلی وو. هغوی د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره په دوه اړخیزه همکارۍ او نړیوالو مرستو خبرې کړې. د دې وروسته یې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا هم کړې ده. د کابل نه د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان نور تفصیل شریکوي.
دی امریکا دفاع وزیر آشتون کارتن نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره یې تر لیدنې وروسته په یوه خبري غونډه کې ګډون وکړ. دی امریکا دفاع وزیر آشتون کارتن له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د سفر هدف یې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو د کمانډان جان نیکلسن سره چونه ډیروالی، د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ دوام او همدارنګا تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکایي فوجیانو پاتې کېدو په اړه دی. د امریکا دفاع وزیر له ترهرګرۍ سره په نړیواله مبارزه کې د افغان ځواکونو هڅې ستایلې او زیاته کړې چې امریکایي سرتیري به هم له افغان امنیتي سرتیرو سره یو ځای د اړتیا په وخت کې د ترهرګرو د ګواښونو په لمنځه وړلو کې به مهمه ونډه ترسره کوي. د امریکا دفاع وزیر آشتون کارتون وویل ګوندي هیوادونه د پاکستان لپاره ګواښ نه دی، بلکې په خبره خپل تروریزم د پاکستان د امنیت لپاره په یو ستر ګواښ باندې بدل شوی او په دې اړه امریکا له پاکستان سره ګډ کار کوي. نوموړی دا هم ویل چې له ترهرګرۍ سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت ملاتړ ته به دوام ورکوي، تر څنګ به یې د ترهرګرو پټنځایونه او د هغوی رهبری چې په هر ځای کې وي له منځه به یې وړي.
هر نوع تروریزم چې د پاکستان سره یا د پاکستان د منطقې سره رپورټ شي پاکستان باندې تاثیر کوي او په پاکستان باندې تاثیر کوي. هم دا فکر کوو چې د امنیتي لحاظ د پاکستان دولت یو ډېر ستر ګواښ دی ورته مواجه دي او همدارس افغانستان سره موږ قوي همکاري لرو. تروریزم رهبریت په مقابل کې موږ امریکا به هغوی هدف نشو او وزنو به
همدارس. جمهور رئیس اشرف غنی دی امریکا له دفاع وزیر آشتون کارتن سره د خبری کانفرنس پر مهال تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې د 1400 امریکایي فوجانو د پاتې کېدو په اړه دی امریکا متحده ایالاتو له دې پریکړې هرکلای وکړ او دغه اقدام یې له ترهرګرۍ سره د مبارزې په چارو کې مهم او ګټور یاد کړ. جمهور رئیس اشرف غنی په افغانستان کې د امریکایي فوجانو له جنرال جان نیکلسن او جنرال کیمبل نه مننه وکړه چې په ډیرو سختو شرایطو کې له افغان حکومت سره مرسته کړې او پر وینا یې د هغوی د صلاحیتونو د زیاتوالي د دې هیواد په ګټه تمام شوی دی.
زه غواړم چې د ایموک د امنیتي او دفاعي قواو په استازیتوب له جنرال سیب نیکلسن او له دوی د همکارانو نه مننه وکړم. هم جنرال سیب کیمبل هم جنرال سیب نیکلسن هغه رقم موږ سره درېدلې دي، نه شپې لیدلې نه ورځ، داسې وخت نه و چې موږ ضروریاتو ته دوی ځواب نه دی ویلی او هغه صلاحیتونه چې دوی ته ورکول شوي دي هر صلاحیت د مساوی په شل سره مسلح قواو او دا د دې موجب سوی چې هغه کارونه چې تیر کال موږ په درې میاستو کې یا شپږ میاستو کول اوس په درې ساعتو کې یا درې ورځو کې انجاموو.
د یادونې وړ ده چې د امریکا دفاع وزیر آشتون کارتر دریم سفر دی چې افغانستان ته یې کوي او له افغان حکومت سره له ترهرګرۍ سره د نړیوالې مبارزې تر څنګ د افغان حکومت د مالي او سیاسي ملاتړ په اړه د خپل هیواد د همکاریو د دوام ژمنې کوي. د امریکا دفاع وزیر آشتون کارتون په داسې حال کې کابل ته سفر وکړ چې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د وروستي اعلان له مخې د 2018 میلادي کال د جنورۍ تر میاشتې به 1400 سرتیري له ترهرګرۍ سره په روانه جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او د افغان امنیتي سرتیرو د روزنې او مشورې ورکولو لپاره به په افغانستان کې پاتې وي. حکمل روان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو تاسو د افغانستان او د امریکې ترمنځ د تعلقاتو په هکله د حکمل روان دغه تفصیلي رپورت ورېده چې د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر کابل ته سفر کړی وو او د افغان چارواکو سره یې لیده کاته کړی وو. دلته د اسلام آباد، د واشنگتن او د کابل ترمنځ د همکارۍ او تعلقاتو په هکله د وایس آف امریکا آشنا ریډیو د امریکې د سینټ د آرمډ سرویسز کمیټې مشر جان میکین سره یو مرکه کړې ده چې تفصیل یې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ نه اورو.
د امریکا یو مخور سینیټر او په سینیټ کې د پوجي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین ویلي په افغانستان او سیمه کې د سولې او پرمختیا لپاره باید د ترګری د ترګرو او د هغوی د تربیه ټول مرکزونه وتړل سي او لمنځه یوړل سي. نوموړي نن د وایس اف امریکا افغان څنګه سره یو ځانګړی مرکه کې په ډاګه کړي چې حقانی ترګر ډله لا اوس هم په پاکستان کې پټ ځایونه لري.
I think it's very obvious that the Haqqani network is still operating and operating with great effect, causing great problems within Afghanistan. But I must say also there was significant success in Waziristan.
هغه وایي زما په ګمان دا له شکه وتلې خبره ده چې حقانی ډله په ډیره مؤثره ډول عملیات کوي او په افغانستان کې غټي ستونزې را پیدا کوي. خو زه باید ووایم چې په وزیرستان کې ډیری څرګنده لاسته راوړنې سوي دي. د حقانی ډلې او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په باب د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلی مکین وویل
that the Pakistani military leadership is interested in making progress in that direction. Now whether they actually will or not, we will see.
هغه وایي د حقانی ډلې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ اړیکې اوس هم سته، خو زه یقین لرم چې د پاکستان پوجي مشران په دې لور پرمختګ کې دلچسپي لري، خو دوی داسې کوي او کنه موږ به ګورو. جان مکین په ورستیو کې له نورو مخورو امریکایي سنټرانو سره د پاکستان او افغانستان سفر کړی وو او د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان دوره یې هم کړې وه، چیرې چې د پاکستان فوج د توندلارو په ضد د ضربې اذه په نوم عملیات شروع کړي دي. خو نوموړی وایي شغلی جان مکین وای موږ خبر یو ټول خبر دی چې طالبان او د حقانی ډلې خلک په پاکستان کې دي. سنټر جان مکین د ترګری ضد مبارزه کې د پاکستان د شپږ زره فوجیانو د قربانیانو هم په ځانګړې توګه ذکر وکړ چې د ترګری ضد مبارزه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. خو د یادونې وړ ده چې پاکستان د امریکا او د نړیوالې ورورولۍ دا تورونه په تکرار سره ردوي چې حقانی ډله یا د افغانستان طالبان په پاکستان کې دننه خپل فعالیتونه کوي یا هم له هغه ځایه په افغانستان کې په افغان ځواکونو او نړیوال ځواکونو باندې د ترګر بریدونو پلانونه جوړوي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
اوریدونکو تاسو د نصیر احمد کاکړ نه دغه تفصیل واردل چې د امریکا د سینټ غړي سینیټر جان مکین د افغانستان او د امریکې په چارو باندې خپل څه نظر لرلو. دغه تفصیل به تاسو سره شریکول. د افغانستان په حق له پاکستان کې څومره افغان کډوال دي په دې حق له هم یو رپورت لرو. خړم به یو بل رپورت تاسو پام راګرځو چې د ډیو ریډیو خبريال ابراهیم شنواری را لیکل دي او وایي چې د مطبوعاتو تر مخه د پاکستان لغاړي افغانستان ته د وړو تلل بند شوي دي. دی وایي چې ولیکي کې کابل په دې کسٹم سیوا کړي او بلدا چې د هند نه په ارزان نرخ وړو کابل ته افغانستان ته شروع شوي دي. تفصیل یې د ابراهیم شنواری په دې رپورت کې اورو.
په تورخم او پیښور کې د پاکستانی اوړو تاجرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ترلاسه شو معلوماتو لمخه د افغانستان حکومت لخوا په پاکستانی اوړو د ګمرکي محصولاتو څو چنده اضافه کولو او د هند حکومت سره د اوړو صادراتو په حق له شوي وی تازه لوزنامې لوجه د نن نه د تورخم د لیاري د پاکستانی اوړو افغانستان ته رسد په ارزي توګه تړل شوی. د دوه گاونډي هیوادونو ترمنځ مخه تراغلي دغه نوې تجارتي شخړې په حق له تورخم کې موجود یو کسٹم کلیرنګ ایجنټ مجیب الرحمن ورادیو ته اویل
او تورخم باندې کوم موجوده د پوزیشن به چې نن د ستادل کوم شو چې د پاکستان چې کوم وړ او پاکستان ته ایکسپورت کړه په هغه باندې دوی چې ځفیق پر د ګمرک د کسٹم دی او ته وله ګولې نو هغه وجنه د اورو بندیش هغه طرف ته شروع شو کومه سپلای و نو هغه مطلب دی چې اوس موټر شوی او بند شوی دا تر پرونه خو دا اورو روانو خو نن دا شی مطلب دی چې ودرېدل. پاکستان باندی روزانہ په بنیاد باندی د 590 سر تر شپو پورې گاڑی چلل
په تور هم کې د پاکستانی کسٹم چارواکو هم د دغې نوې تجارتی شخړې پخلای کړي او د هغوی په وینا د دواړو هیوادونو د کسٹم او یا ګمرک چارواکو ترمنځ د شخړې د واړې د پر رابطې دوام لري. د ځایي تاجرانو په وینا افغانستان د پاکستان ترڅنګ د وړو د صادراتو په اړه د منځنۍ آسیا هیواد تاجکستان سره هم یو لوزنامه لري، خو د تاجکستان په پرتله افغانستان کې پاکستانی وړو ته ډېر مقبولیت ترلاسه دی. خو اوس د هند سره نوې لوزنامې او د مطبوعاتي راپورونو له مخه د هند لخوا د پاکستان په پرتله په کمه بیا افغانستان ل خپل وړو ورکولو نه پس د افغانستان حکومت د پاکستانی وړو ګمرکی یا کسٹم ډیوټي اضافه کړي، کومې چې پاکستانی د وړو تاجران او د وړو میلیون یا ژرندو مالکان د درنو مالی تاوانونو سره مخ کړي. البته ځایي د وړو تاجرانو امکان څرګند کړی چې د افغانستان د دغې نوې ګام سره به په ځایي توګه د وړو بیې کمې شي، د کومې به چې ځایي خلکو ته فایده ورسي. بل اړخ ته تورخم کې پاکستانی مامورونو د قانوني سفري اسنادو په اړه افغاني ترانسپورټرانو تر وړوکي اختر ورکړی شوی میاد د رواني میاشتې تر اخره نیټې غځولی. په اول جون د پاکستان حکومت لخوا د تورخم په پوله د قانوني سفري اسنادو په اړه لاګو کړی شوی نوې پالیسۍ په زرګونو هغه افغاني ترانسپورټران هم متاثره کړي وو کوم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي توکي دواړو هیوادونو ته وړي راوړي. د پاکستان حکومت د دغې ګام په سمدستي توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه تجارت هم متاثره کړی وو، خو د اول جون نه فقط څو ورځې پس حکومت افغاني ترانسپورټرانو له اول تر وړوکي اختر او اوسې د روانې میاشتې تر اخره دوی له په کابل، جلال آباد او پېښور کې د دواړو هیوادونو کنسولګریو لخوا ورکړی شوي روټ پرمټ په اساس د سفر کولو او تجارتي توکو وړلو راوړلو اجازه ورکړې وه. خو اوس د حکومت لخوا لمخه د غرور پرمټ به د اول اگست نه پس نشي قبلولی او فقط هغه افغاني ترانسپورټرانو لبه څوک چې په پاسپورت د پاکستان ویزه ولري پاکستان ته د داخليدو اجازه ورکولی شي. ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د امریکا غږ ډیوا رادیو ته په دې پتا لیک راولي گئی، وایس اف امریکا، پښتو، ډیوا رادیو، 330 انډیپندنس اوینیو، واشنگتن ڈی سی 20237 USA.
ګران اوریدونکو، تاسو د ابراهیم شنواری پر رپورټ کې وردل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم په پوله د شخړې وروسته چې پاکستان وایي دغه باندې په دغه پوله باندې سفر یا تګ راتګ قانوني کول غواړي، رسمي کول غواړي، د دې وروسته فشار وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي اړیکې هم د مشکلاتو سره مخامخ شوې دي. راتلونکو خبرونو کې او ورځو کې به په دې حق له نور تفصیل هم تاسو سره شریکو. خو اوس یو بل ستونزه چې پاکستان حکومت غواړي چې د افغان کډوال چې کوم په پاکستان کې میشتري هغوی دی واپس کابل ته یا خپل وطن ته ستانه کړي. په دې حق باندې د پاکستان حکومت له خوا سخت بیانونه هم را مخته شوی وو، خو اوس د سرحدات وزیر وای چې د یاد سفران وزیر وای چې افغان کډوال چې پاکستان کې میشتري هغه به په احترام او عزت سره خپل وطن ته ستانه کولی شي. تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه اورو.
د سرحدات او ریاستی چارو مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ وینا ده قبایلی سیمو کې پوځي عملیاتو په نتیجه نږدې 300,000 خلک بے کوره شوي وو. په دې کې 300,000 د شمالي وزیرستان نه، 200,000 د جنوبي وزیرستان نه او نږدې 300,000 د خیبر ایجنسی نه بے کوره شوي وو. دوی زیاته کړې ده چې خیبر ایجنسی باجوړ او مومندونه بے کوره شوي خلک بیرته خپل علاقو ته تللی دي او د وخت ډیر کم خلک د اورکسو پاتې دي. عبدالقادر بلوچ وایي چې کورمنه خلک پوځي عملیاتو نه بلکې فرقیز نښتو له وجې بے کوره شوي وو.
ساؤتھ وزیرستان کې تقریبا 30,000 فیملیز رہ گئے. امید ہم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے دو مہینے میں وہ بھی واپس جائیں، چلے دو سے تین مہینے میں واپس چلے جائیں گے. اور نارتھ وزیرستان کے تقریبا 600,000 کے قریب رہتے ہیں اور ان کی پلاننگ یہ ہے کہ نومبر سے پہلے پہلے یہ بھی واپس جائیں گے.
عبدالقادر بلوچ وایي د وخت د جنوبی وزیرستان 3,000 فامیل اوس هم کوردی او دغه شان نږدې 600,000 د شمالي وزیرستان خلک پاتې دي او تمه ده نومبر میاشت پورې به د بے کوره خلکو بیرته علاقو ته تک به مکمل شي. عبدالقادر بلوچ دا هم ویل دي چې د بے کوره شوی خلکو خپل سیمو کې ودانۍ او تعمیري کارونه د پاره د زدل یوسل ارب روپے خودل شوی دی دغشان هر واپس تلون کے فامیل تبا 15 زر روپے هم ورکول کیگی پاکستان کے موجود افغان کډوالو په حق لا عبدالقادر بلوچ ویری دی چې پاکستان دا مهاجرین په زور واپس نه لګل غواړي او د افغانستان موجوده حکومت هم په دې حق لا دا سنجیده سوچ لري چې کله دا مهاجرین افغانستان ته راشي نو باید چې ورسره د روزګار موقع وي. عبدالقادر بلوچ وایي چې پاکستان هر کچ امداد دپاره دا غوښتنه کړې ده چې افغان کډوالو بیرته افغانستان ته لیږلو دپاره د افغانستان مدد دې وکړی شي، خو تر اوسه مثبت جواب نه دی راغلی.
تو یہ سب کچھ کاروائی ہم نے کی تھی، انفارچونیٹلی ڈونرز کا بھی کوئی خاص رسپانس ابھی تک ایسے نہیں آیا.
دوی وایي نړیوال امداد کوونکو ته هم دا اپیل کړې ده چې په دې لړ د افغانستان مرسته دې وکړی شي، خو بدقسمتۍ نه سم مثبت جواب نه دی راغلی. عبدالقادر بلوچ وایي یو این ایچ سی آر لخوا افغانستان ته تلونکي هر تن دپاره اوس $400 اعلان هم شوی دی. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
کرام اردن کے تاثر وائس آف امریکہ ٹی وی ریڈیو خبری خبروں نے دا واشنگٹن ڈی سی نہ افغانستان کے دستون سے راولاڑ دورہ بدے خواہ پاکستان کے خاص طور پیخبر دا افغان کٹوال لپار یا دا افغانستان نہ سمر خلق راضی داغی دا پر بل نژد خار دے چرتچی اسپتالونہ اور دغ سے دا حکومت یوشمر انتظامی ادارے موجود دی چی وجود لری ہسپتالونه چې په سرکاري په شخصي توګه جوړ شوی وو په خبر کې هغه کې به اکثر افغان بیماران یا ناروغ کسان براتلل. دغه هسپتالونو ته د ډیور ریډیو خبريال مندسر شاه ورخلې دي او کتلې دي چې اوس دغه هسپتالونو کې بسترې یا کټونه خالی پراته دي، ځکه چې په ډورنټ یا په پول باندې د افغانستان او پاکستان په پول باندې تګ راتګ ګران شوی دی. تفصیلیه مندسر شاه راکې.
لومبی جون نه پس د پاکستان لړخه افغانانو ته بغیر د ویزې او پاسپورت پر اتک د بندیز او بیا په تورخم پوله د دروازې جوړولو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاو تریخوالي لامل ک نور د ژوند سانګې اغیزمنې شوې دي، نو هلته د صحت په شوبې هم منفی اغیزې غورځېدلې دي. او وړاندې چې په افغانستان نه کم مریضان علاج لپاره پیښور ته راتلل، د غي شمیره ډیره کمه شوې ده. لکه د پیښور د یو شخصي روغتون نارت ویسټ چیرمن پروفیسر ډاکټر طارق خان چې
نارملی 50% مریضان کم شو لوکل افغانستان افغان مریضان تقریباً 10% بدو ایم چیرا گردی دلی لکھا سل برات ل
وای تاریخی طور افغانانو پیخور دے علاج لپاره استعمال کړي دے، زکه چې نورو هیوادونو کې علاج هم ګران دے او د جبې تکلیف هم وی، او دای به بغیر د سکاغزه پیخور تر تک کول خود سمو دی را هسی دای ته دل تر اتلو کې خندان پیدا کړي شوی دی چې پکې د پولیسو بی ځای تنگول هم شامل دی. او هسپتال ته د خپل یو مریض سره د جلال آباد نه راغلی خیبر وای د تورخم نه تر حیات آباد پورې شپږ ځای پولیسو ته پیسې ورکوم.
زمون صرف بیمار وجہ د دې لپاره راځو کی نو خوز مونږه سب پرابلم نشته، کاروبار تم کیږي دل تم کیږي او نور پاتې شو چیړول او ډیر زیات تنگول ډیر زیات چیړ کوي را سره پیسې مخلي او کارت شته پاسپورت نشته به کارت را سره ای کارت باندې نه پری تر سو دې پاسپورت نه جوړ کړي.
دغرز دیو بل شخصی روختون رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ د زړه د رنزونو ماهر ډاکټر شاهکار احمد شاه وای د افغانستان نه زیاتره د زړه مریضان دلته راځي، خو اوس چې حکومت کومه لار خپل کړې دا غي بد اغیز به حتمان په شخصی کلینیکونو هم غورځيږي.
چې دمغا اکانومي چې دا سپیشل هیلث سیکٹر چې د کی پی کے کې د دې ډیر زیات کنټریبیوشن دی، کافی زیات فورن ایکسچینج راځي دې په وجه او دې په وجه امپلویمنت خلکو ته ډیر زیات دی. چرته چې دا نمبر ډراپ شو او هاسپټل چدی وی انکم کم شو نو دا خلق چدی دای دبا د دې ډیر خلکو جابز به ختم شي او دا گورنمنٹ دا پارا ډیر ضروری وچ دا سیز سوچ کړو.
وای هر څوک افغانان اوس ته پیښور په ځای هند ته علاج لزی، خو غور ته ګران تمامیږي، نو ځکه پیښور اوس هم د دی لپاره ارزان پریوزی. خو دا به هله ممکنه وي چې دواړه هیوادونه خپلو کې په یو ګډه تګلاره متفق شي. بلخوا طارق خان وای دی لړکې دی صوبایي حکومت ته څو وړاندیزونه هم کړي دي چې پکې مریضانو ته په تورخم پوله د ویزې ورکولو او دلته پولیسو کې د رپورټ کولو اسانه طریقه شامل شامل ده خو وای دا شخړه به د صوبایي حکومت په ځای مرکزی حکومت سره تړلې ده او تر سوچ د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه او افغان دولت ټول نوی سلا شوی دا مریضان به هم داسې کړیږي. د همکار هاشم علي سره متاثر شاه وایس اف امریکا ډیوه راډیو ټی وی پیښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدون کو د ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه لا جاری ده. خو تاسو ته یو وار بیا د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کوو. د امریکې د دفاع سیکرټر ایش کارټر په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلې. نوموړي کابل کې د ولس مشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره په دوه اړخیزه همکارۍ او نړیوالو مرستو خبرې اترې کړې دي. بلوس ملت پاله ګوند بی ان پی منګل د سوری لاندې یوې غونډې په وخت د هیواد مدني ټولنې د ټولنې وتلې نمائندګانو د پاکستان په وفاقي حکومت غږ کړی چې د گوادر انتظام د صوبې ته ورکړي.
سیمینار کې منظور کړی شوی شپاړس نکاتي قراردادونو د لارې د پاکستان د وفاق نه د بلوچستان د حقونو د سرغړولو او درولو مطالبه شوې ده.
او نوبل انعام ګټونکې ملالا یوسفزای د خپلې 19مې پیدایش ورځ په مناسبت کینیا کې د نړۍ تر ټولو لوی کډوالو کیمپ سفر کړی او د پاکستان په شمول په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د جنکو تعلیم لپاره دې ګامونه پورته کړي. ګران اوریدونکو تاسو سرټکی ورېده او اوس وړاندې کوو د دې خبرونو تفصیل. لومبه خبر چې د امریکای د دفاع وزیر ایش کارټر کابل ته رسیدلې ده. نوموړي د افغان ولسمشر او د نورو افغان چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د خبرې اترو وروسته یې یو ګډ خبري غونډې ته وینا کړې ده او په دغه غونډې کې خبري غونډې ته ویلي چې امریکا به د افغانستان سره هر قسمه مرستې جاري ساتي. په دې موقع د افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا او د امریکا د مرستو هرکلی کړی دی. د سارنی یوې ډلې ویلي افغانستان کې روان کال کې تر اوسه پورې لس خبریالان د دند ترسره کولو په وخت وژل شوي دي. د دغه هیواد په تاریخ کې روان کال د خبریالانو دپاره تر ټولو خونړي ګرځېدلې دی. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د روان کال د شپږو میاشتو رپورټ جاری کړی دی او ویلي دي د تیر کال په مقابله کې افغانستان کې خبریالانو باندې د تشدد پیښې 80% سیوا شوی دی. رپورټ ویلي چې د تشدد زیاتې پیښې د حکومت په استازیتوب ترسره شوي. په دې کې کوم لاس ککړ دی دا نه ده په ډاګه کړی شوی. تاجرانو ډیوه ریډیو ته ویلي د نن نه د پاکستان لغاړې افغانستان ته د وړو تلل بند شوي دي. ویلي کېږي کابل په دې کسټم سیوا کړی او بله دا چې د هند نه په ارزان نرخ د وړو اخستلو لوزنامه یې هم د هند سره لاسلیک کړی. تورخم باندې د کسټم تاجرانو هم د کابل لخوا د زیاتو کسټم پخلی کړی دی. د پولې د انتظام د فیصلې وروسته د پاکستان حکومت وایي د روانې میاشتې اخره پورې به ترانسپورټران رسمي سفری کاغذونه ترلاسه کړي. چارواکي وایي کوم ترانسپورټران چې رسمي کاغذونه نه لري هغوی به د اگست د لومبۍ نیټې نه همداسې نه پرېښودل کېږي. د پاکستان په پنجاب صوبه کې یو تن خپل ملګري ته د نظم لیږل وروسته د مذهب د اسلام د سپکاوي د تور سره مخ شوی دی. د پولیس چارواکي وایي تورن شوی تن پټ شوی دی او د کورنۍ یې هم په حفاظت کې اخیستې ده. دوی زیاتوي تورن مسیحي تن په واټس اپ لانجمن نظم خپل ملګري ته لیږلی وو. او نن د نوبل د سولې جایزې ګټونکې او د زنانو د تعلیم لپاره هڅې کوونکې ملالا یوسفزای 19مه کلیزه منځلې کیږي. نوموړي به دا کلیزه په کینیا کې د نړۍ تر ټولو غټ د کډوالو کیمپ کې مانځي چې مقصد یې د نړۍ توجه د کډوالو او د تعلیم په اړه راګرځول دي. د امریکای صدر باراک اوباما تیره هفته په مظاهرو کې د وژل شو پولیس افسرانو په یاد کې نن د ټیکساس ډیلس کې وینا کوي. تیره هفته یو تن لږ تر لږه 15 پولیس افسران وژلي وو. دا به یو لسم ځل وي چې د صدر باراک اوباما د خپل صدارت په وخت په ډزو کې د وژل شوي کسانو په یاد کې ټولنو ته وینا کوي. مرستیال صدر جو بایدن او پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش به هم د صدر سره په دې دستوره کې ملګری کیږي. د وایټ هاوس ترجمان جوش ارنست وای د ډیلس د پیښې وروسته صدر ټول ملک کې ولس ته تلاسه ورکول غواړي ځکه چې د پولیس لخوا ډیرو ښارونو کې د تورپوستکو د وژلو وروسته مظاهرې بیا تازه شوې دي. بغداد کې د شیا اکثریتي علاقه کې د ګڼي ګڼې د بازار بهر شوې ځانمرګي ګاډي می حمله کې لګ تر لګ یو لس کسان وژل شوې دي او د 2 ډیر شونه زیات نور ژوبل دي. دا پیخه الرشید یا زله کې د فروټو او سبزو د منډه بهر د رش په وخت شوه. یوتن د بارودو یوتن د بارودی موادو ډک گاډي دغلته وروستې وو. پولیس د پیخه رسته د بغداد ډېرې لارې بندي کړې دي. او د ملګرو ملتونو مصالحتي عدالت په یو تاریخي فیصله کې د چین په جنوبي سمندر کې په علاقو د چین دعوه رد کړې ده. عدالت وایي په تاریخي طور په دې علاقو د ملکیت هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه شوی.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی وی ریډیو
یې جواب درکې.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوریدونکو د ډیوه ریډیو د خبری خپرونې یو اهمه برخه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وي. د امریکې وتلې رساله ټایم مګزین هغې د داعش په حقله یو رپورټ خپور کړی دی. تفصیل یې وړاندې کړي د ډیوه ریډیو زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکې مشهوري هفته ایز ټایمز میگزین په خپل یو تازه غنه کې د داعش یا د دولت اسلامیا ځان له خارجي جنگیالو د برتی کولو د طریقو په باب لا یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور کړی دی. د ټایمز مجلې د دې مضمون سرخط ته دولت اسلامیا یا داعش سویلین ورختیزه ایشیا کې ځان له جنگیالو د برتی کولو د پاره یو خبر وستی دی. ټایمز میگزین د ملای ایشیا د بریټا هاریان نومي ورسپانې د یو خبر په حواله خپل مضمون کې لیکلی دی چې داعش سویلین مرختیزه ایشیا کې د جهادیانو ځان ته د نور زیات راماتولو د پاره په مقامی جبه کې خپل یو اخبار وستی دی. داعش خپل دغه اخبار له د عربی جبې الفاتحین نوم ایښودی دی. دا د جون شلم تاریخ نه وتل شروع شوی دی او د دې په سر کې لیکلی شوی دی چې دا اخبار دولت اسلامیه کې د ملایي جبې د ویونکو اخبار دی. په دغه اخبار کې چاپ کیدونکو مضمونونو او رپورټونو کې د شام او د عراق تازه حالات لیکل کیږي او دا هر څه په انډونیشي جبه کې وي چې د سویلي مرختیزه ایشیا ملایي جبې واله په ټول پوهیږي. په سی این این خورشوي یو خبر کې ویلې شوې دي چې داعش د نوسان تارا په نوم د جنگیالو یو بریګیډ هم جوړ کړی دی. دا په شام کې پروت دی او په دې کې انډونیشیا، ملایشیا او فلپاین سره تعلق لرونکي د ملایي ژبې جنگیالي شامل دي. ټایمز نور لیکي چې د داعش الفاتحین اخبار شام او عراق کې د ملایي ژبې جنگیدونکو جهادیانو سره د جوخت رابطې ساتلو نه علاوه ملایشیا، انډونیشیا، برونای، سنگاپور، سویلي تایلند او سویلي فلپاین کې هم خپلو مرستیالانو ته د خپل پیغام رسولو تکل کوي. دا ټول ذکر شوي ملکونه ترهګر ګوند جمع اسلامیه سویلین ورختیځ ایشیا کې د خلافت اسلامیه برخې تصور کوي. ټایمز میگزین خپل مضمون کې د سنگاپور په نانیانګ ټیکنالوژیکل یونیورسټي کې د ترهګرۍ د تجزیه نگارانو جسمندر سنگ او د محمد حافظ جانی د تازه تجزیاتي مقالې حواله ورکړي ده. په کومه کې چې د دواړو تجزیه نگارانو لیکلي دي چې سویلین ورختیځ ایشیا کې د داعش الفاتحین اخبار انډونیشیا او فلپاین کې موجودو تنلارو ګوندونو ته د داعش دا پیغامونه ورسوي چې خپلو کې د ابوبکر البغدادي په بیعت کولو یو موټی شي. الفاتحین اخبار د سویلي مرختیزه ایشیا جهادیانو ته خپل پیغام کې په دې خبره هم زور ورکوي چې د ژبې د اصل نسل او د رنگ د فرق باوجود د سویلي مرختیزه ایشیا د جهادیانو مقصد او مرام شریک دی. په دې سبب د ملایي ژبې ویونکي ټول جهادیان یو خلک دي. ټایمز میگزین خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې داعش د خپل اخبار الفاتحین د شروع کولو نه دوه ورځې وروسته یو ویډیو کې فلپاین خپل سیمه اعلان کړې ده او د سویلین مرختیزه ایشیا جهادیانو ته ویلي دي چې که دوی شام ته سفر نشي کولی نو فلپین ته دی ځانونه ورسی. ټایمز میگزین خپل مضمون په دې خبر ورکول ختم کړی دی چې سویلین مرختی د ایشیا کې د داعش یا د دولت اسلامیه د خپو غزولو سخت خطره پیدا شوې ده. د سویلین مرختی د ایشیا مختلفو توندلارو ګوندونو د دولت اسلامیه په قیادت بیعت کړی دی. په دې ګوندونو کې د انډونیشیا په وسطي سلاویسی صوبه کې د مرختی د انډونیشیا مجاهدین ګوند او په سویلي فلپین کې د ابوسیاف ګوند هم شامل دي. په انډونیشیا او ملایشیا کې د تازه ترهګر بریدونو تور هم په دولت اسلامیه پورې کړی شوی دی چې په شام کې د انډونیشیا او د ملایشیا جنگیدونکو جهادیانو سره جوختی رابطې دي.
وایس اف امریکا
دوه رادیو اوري.
ګرانو اوریدونکو، دا وخت د امریکې دلته په ټیویانو باندې ښکاري چې د امریکې د ډیموکرات صدارتي ځغل لپاره کم کاندیدان ولاړ وو، برنی سانډرز او هیلری کلینټن. برنی سانډرز دغه شمیره چې کم د خلکو رای وه هغه کمه ترلاسه کړې وه، او هیلری کلینټن چې صدر باراک اوباما هم د دې ملګرتیا اعلان کړی وو، اوس د برنی سانډرز چې د دې په مخالفت کې ولاړ وو هغه هم د دې د ملګرتیا اعلان کړی دی. دغه تفصیل به هم تاسو سره شریکو. خو پام راګرځو تاسو پاکستان ته، چرته چې د مرکزی حکومت لخوا وړي صوبې ګڼي چې مرکزی حکومت د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري کې وړي صوبې د پامه غورځولې دي، او ټولې منصوبې د پنجاب په ګټه تمامې کړې شوې دي. په اسلام آباد کې یو سیمینار شوې دی چې تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شارا کوي.
سیمینار کې منظور کړی شوی شپاړس نوکاتي قراردادونو د لارې د پاکستان د وفاق نه د بلوچستان د حقونو د سرغړولو او درولو مطالبه شوې ده، او د گوادر بندرګاه کنټرول بلوچستان حکومت ته ورکولو او صوبو ته په خپله خاوره د خپلو وسایلو د کنټرول ورکولو غوښتنې شوې دي. منظور کړی شوی قراردادونو کې د سی پیک منصوبې د عملي کېدو نړوندې د گوادر مقامي ولس د پرمختیا لپاره د خصوصي معاشي پیکج مطالبه شوې ده، او د گوادر بندرګاه میگا پراجیکټ کې د مکران گوادر او بلوچستان مقامی ولسته په ترجیحي بنیادونو د ملازمتونو ورکولو ټینګار شوی دی. سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې روان کال جنوري میاشت کې بلوچستان نیشنل پارټي سی پیک منصوبه کې د بلوچیانو د حقونو د تحفظ په اړه ټولګوندیز کانفرنس انعقاد کړیو چې پکې شریک ټولو سیاسي ګوندونو او حکومتي نمائندګانو د دوی تحفظات جایز بللو او د دې د خاتمې وعده یې کړې وه. خو د بده مرغه په دې حق له حکومت خپل لوس پوره کولو کې سنجیده نه ښکاري. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د بلوچستان نیشنل پارټي یو مرکزی غړی ساجد ترین وای چې دوی د خپل حقونو د تحفظ لپاره په جمهوریت طریقې سره مبارزه کولو باندې یقین لري. خو کو بیا هم حکمرانانو د دوی تحفظات ختم نکړل، نو بیا به دوی مجبورن په احتجاج لاس پورې کوي.
او ورو چې د ملک ټول ولس چې په دې عمل کې زموږ سره ملګرتیا وکړي، تعاون وکړي چې په جمهوری او سیاسي طریقې سره د دې مسلې حل راوشي، او کني نو بیا یقینا دا خبره بیا احتجاج ته ځي، او بیا به دا الزام لګیږي چې واقعي د بلوچستان خلک یا سیاسي ګوندونه بلوچستان نیشنل پارټي هغه د ترقی مخالف دي، هغه نه غواړي چې ترقی راشي.
سیمینار ته وینا کې د بشري حقوقو یو نامتو مبارز آی رحمان ویل چې د بده مرغه پاکستان کې اقتصادي رادارې منصوبې باندې بحث ته یو نظریاتي شکل ورکول کیږي، لکه چې څوک دې منصوبې باندې د حکومتي موقف سره اتفاق نه لري نو هغه ته غدار ویل کیږي، او دغه په نیت باندې شکونه کیږي. د بشري حقوقو د سارنې د پاکستان په کچه تنظیم په خوانې مشر او د ملک وتلې قانوندان اسما جانګیر په خپل وینا کې ویل چې پنجاب تل د وړو صوبو سره ظلم او زیاتې کړي دي، او د اسما جانګیر په وینا د پاک چین اقتصادی پروژه په شاه هم په اصل کې پنجاب د وړو صوبو وسایل لوټل غواړي.
کې پنجاب سے اگر کلمات نکلے دوسرے صوبو میں رہنے والوں کو یا دوسری نیشنلٹیز کو تو وہ یہی ہے کہ وہ ٹریٹرز ہیں. میں اس ڈیولپمنٹ کے خلاف ہوں، میں اس ڈیولپمنٹ کے خلاف ہوں جو کہ گوادر سے لوٹ کے لاہور میں پیسہ خرچ ہوگا. میں اس ڈیولپمنٹ کے خلاف.
دا وای چې زپلار په نیکه پنجابی يم، خو بیا هم دا اعتراف کوم چې زما صوبه ظالمه ده او تل خپل ځان ته درون او وړو صوبو ته سپک کتلې دي، او چې کله هم څوک د خپل حقونو لپاره راپاسینو پنجاب او فوج سره اسانه لار داده چې غداری وګرځوي او یې خو ژوندۍ روکي او یې مړ کی. اسما جانگیر زیاته کړه چې څوک د دې منصوبې په شا د گوادر وسایل لاهور ته راوړل غواړي او څوک دې ته ترقی وایي، نو داسې ترقی به دوی چرې هم نزغمي. سرګند دی وی چې پاک چین اقتصادي رادارې منصوبه کې وړي صوبې د پامه غورځولو په سر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو سیاسي قیادت سخت برګون ښکاره کوي، او دوی تور لګوي چې په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د دې منصوبې ټولې ګټې پنجاب ایالت ته ورکولو کې غرضي دي. بلخوا مرکزي حکومت دغه تورونه ردوي او دا بې بنیاده بلي، او د رسخ پلوي چې حکومت د دغه پروژې د لاندې د وړو صوبو نه تیریدونکي غربي لارې تعمیر لومبې ترجیح کې سرته رسولو لوز به ارومه رو پورا کوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو وایئ چې وفاقي حکومت، تاسو ورېدل چې پیر ولایت شاه په رپورټ کې وو چې وفاقي حکومت وایي چې مغربي لارې والا کومه وعده چې د وړو صوبو سره کړې ده هغه به پوره کوي، خو تیره هفته د ان ایچ ای یا د قومي لارو د ادارې مشر د هغې مشر ویلي وو چې د مغربي لاره هغه د سی پیک یا د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه چرې هم نه ده پاتې شوې، یوازې مشرقي لاره ده، او د مغربي لاره چې کومه واده یا لوزونه کیږي خبرې کیږي دا د پاکستان د معمول د سړکونو پراخولو د منصوبو برخه ده. اوس پراشو یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د انتخاباتو وړاندې صحت او تعلیم د خپل ترجیحات لومبه ترجیحات بللی وو، خو د حکومت راتلو وروسته که هر وخت دوی د تعلیم او د صحت په حکله د یو شمېر نیوکو سره مخامخ وي، که یو خلک وایي چې دوی تعلیمي هر کال تعلیم لپاره کمې پیسې په بجټ کې بلې کړي شوي وي هغه مرکز ته واپس کوي یا هغه خرچ نه کړي شي، ځینې وخت کې 20% یادېږي، او د صحت په لړ کې تر اوسه پورې کم اصلاحات چې دوی په هسپتالونو کې غوښتل په هغې کې هم ډېر نه دي ترلاسه شوي. په کراکرم های وے باندې ځینې خلکو احتجاج کړی دی او هغې وایي چې کم بیسک هیلت یونټ دی هغې په حقله د پښتونخوا د حکومت پالیسۍ دوی ته زیان رسوي. تفصیل یې احسان محمد خان راکوي.
د بټګرام ضلع ځایي اوسیدونکو لخوا دغه احتجاج د بټګرام ضلع هیډکوارټر روغتون مخې ته ترسره شو. د مظاهرې په وخت شریر شم سړک وتړل شو او په دې مهال مظاهره چیانو د خیبر پښتونخوا حکومت او د صحت محکمې پر ضد نارې ولګولې. مظاهرې ته د وینا په وخت دوی غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا حکومت دې په بټګرام ضلع روغتون کې ډاکټران پر ځای کړي او هغه اسانتیاوې دې ورکړي کوم چې ډېرې بنیادي دي، ولې تر اوسه ورته حکومت کوم پام نه دی کړی. د دغه مظاهره په وخت چې یو ځای مشر نورالحق هاشمی نمو پوښتنه وکړه، نو د دغه احتجاج په اړه رتا صدا سی وویل
د دې وجه خو دغه دی چې چونکې دمر غټ هسپتال دی او د بنیادی سہولیاتو نه کم دی هغه محرومه دی. په دې وخت کې 100 ډاکټرانو ویکینسیانې دي او په هغه کې 40 ډاکټران چې کم دي هغه دې وخت کې کار کوي. دمر غټ هسپتال دی، په هغه کې دې وخت کې 1 میډیکل سپیشلیست چې کم دي هغه کار کوي، او دې وخت کې یقیني د احتجاج په دوران او په نن ورځ باندې په 100 مریضان ناست دي او 15 ډاکټران ناست د هغو چیک اپ دپاره. نو دغه بنیادی وجه دی بل دار چې دوته کم یو مریض راځي دوته ټریټمنټ نه بغیر ډایرکټ لکه ګوري نه بس لیکي ورته ریفر ټو ایبرټ آباد.
دغه یو بل ځای مشر چې په مظاهره کې موجود وو دی وای روختون ودانه چې د زلزلې وروستو بار ملکی فنډلاري جوړ شوی، خو د دغه ودانی دننه هیڅ قسمه اسانتیاوی نه موندل کیږي.
د دې غټه وجه دا ده چې په هسپتال کې د عملی کمی دی او ډېر هسپتال بلډینګ جوړ شوی دی خو سټاف عمله پکې ډېره کمه ده، نور سہولیات پکې ډېر کم دي او اکثر غریب خلک چې دلته راشي نو دی ریفر کی پرابات ته، ځکه چې دلته خو هیڅوم نشته او اکثرې هم خرابې دي، دی اکثر بار پرایویټ طرف ته ولېږي شي او نو دا خلک اکثر غریب خلک دی چې پرابات ته دی ریفر کی، نو ولته دي خلک د ډېر سخت مشکلات دي او د دې د وجه اکثر خلک پریشان شي د ښاني احتجاجونو ته راوځي احتجاجونه کوي.
د بټګرام ضلع روغتون یا ډي ایچ کیو چې یوازینې د صحت لوی مرکز دی، خو دغه روغتون کې د ډاکټرانو کمیز او د ځنې بنیادی اسانتیاو نشوالي لواجه ځای خلک خپل ناروغان تر ابتباده رسولو باندې مجبور دي. د مظاهره په وخت د بټګرام دغه احتجاج کوونکو د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره حکومت ګامونه واخلي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، بټګرام.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو ریډیو خبرونه په میډیم ویوز
2.22 شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
گرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د دې خبری خپرونې وروسته به د ډیو ریډیو زموږ همکار بیروز خان سټوډیو ته راځي او د پښتنو د اصل نسب په حق له خبرې اترې کوي چې دوی څوک وو او دوی کوم خبرې لري، کم زین لري او کس تاریخ یې پاتې شوی دی. تاسو په پروګرام کې برخه اخستئ شئ د ټلیفون د لارې او د ملمنونه خپل پښتنې هم د دوی سره شریکول شي او پښتنې کول شي. اوس یو بل رپورټ ته تاسو پام راګرځو چې په انګریزي کې یو ټکی دی، ډیکیپیټیشن. کله ډیکیپیټیشن دی د سر مشران چې دي هغه وژل، د مینځه وړل. په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې یو وار بیا اولس او مشران د ستونزو د سختو اندېښنو سره مخامخ شوي دي، ځکه چې په دې پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هدفي وژنې کم مشران چې دي هغه بیا یو وار بیا د هغوی وژل شروع شوي دي. تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹھنی راکوی.
د قبایلی سیمې کورمی ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علی ډیو ریډیو سره خبرو کې د دوی د وژل کېدو پخلی وکړ او وی ویل پېښې پلټنې پیل کړې شوې دي او د علت معلومولو هڅه یې کوي.
د یو فل کمرو د پړکینا سټی هغه کې د هغه شوې د اکرم شوې سنگل شاټ چې نه هغه باندې مشته شوې ده. چارته کې کار کړی نړۍ یو ویل پلان دا سره کړی دی، ځکه چې دا موبایل په مخه نه هو نشتی نو چې سدي نه هو نشتی. په خیر بیا 12 لدا نمبر کې نه دا چې یې دا بار ور کړی دی نو وات به انویسټیګیټ کی کنه.
دا همي توري کورنې هم دا هغه د وژل کې دوه پخ لای کړی او ویلي هغه تیر شپه د کور بهر وو او سحر ورته معلومه شو چې د شپې په وخت څه په هدف کړی دی. د توري کورنې ویلي د چا سره هم شخصي دښمنۍ نه لرلې. د دوی د وژل کې دوه مسولیت پاکستانی طالبان او غرسنګ حکیم الله میسود ډلې د کورمی ایجنسی امیر کاری سیف الله په غاړه اخستی. کاری سیف الله میډیا ته ویلي د دوی تړاو شیا مسلک سره وو او په تیر شوي وختونو کې د پولیټیکل انتظامیه سره په همکارۍ بوخت وو. د نوموړي تر زوی ذوالفقار ډیو راډیو ته وویل نوموړی په انتهایي حساسه علاقه کې وژلی سوی، چېرته چې امنیتي سرتیرو په زیات شمېر سره چیک پوسټ کې موجود دي. زیاته کړه چې تر دې وخته پورې د ککړو کسانو څه پېژندګلی یا مخې ته نه ده راوستي او نه کومه ګرفتاري شوې ده.
سوشل ورکر او پالیټیکس دی کوم زه خپل او خپل فرانچایز کې عمل ته کې نو سم رور ته وی وی داسې داسې کیس او د مونږ دلته کې وره ته چې وره نو دی ډډ باډي پراته او مین بازار دی او د سکیورټي هغه ویری دی داسې او ملکا نه دا فل پلی سکیورټي مخ مخ ورته پی بنگل دا لاند ور نه چیک پوسټ دی او د لوی والا پاس نو ور نه بار بیا و سه کین شروع کیږي خو پوشي لري د کورشنه ټول نه پوشي.
د دوی په وجه کې دوه حکومتي او سیاسي کچا سخت برګون را مخه ته سوی او دغه پیشه له سختي سره خانتلی او پاکستان پیپلز ګوند د همي توري وژن د خپل ګوند لپاره یو غړ زیان ګرځولای. د پاکستان پیپلز پارټي د قبایلی سیمو یو مشر اخونزاده چټان دی ورادیو ته وویل همي توري د خدای بخښلی ذوالفقار علي بټو په لاسونو لکه دلی ایوافونه وا چې اوس وګرځیده
ټول نمست خو منګا دا کوم واقعیت چې شوی دا د برکو مزمت کو او دا منګا د قبایلو د لپاره نه صرف د کورمی جنسي د لپاره نه صرف د پیپلز پارټي د لپاره ډېر لوی نقصان دی. او څه طاقتونه داسې په دې ملک کې دي چې هغه دا نه غواړي چې په دې ملک کې دي سیاسي تنظیمونه خصوصا په قبایلو کې او سیاسي خلک دي، ځکه چې سیاسي خلک په خلکو کې اویرنس راوستل غواړي، سیاسي خلک او په دې قبایلو کې رڼا راوستل غواړي، سیاسي خلک او په قبایلو کې امن راوستل غواړي او د دې تیارو د جهالت نه قبایل ایستل غواړي. نو دا قبایلو د سیاسي خلکو د حوصلو د ماتولو لپاره دغه شانته ناوړې پیښې دغه خلک کوي.
یار دی ویچې لتیر ایبلانډي مودې رسی یو ریبیا په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې په هدفي بریدونو کې زیاتوالی راغلی او دغه ډول وژنې پکښې کیږي. تیر ورځ هم په یو بله قبایلی سیمه شمالي وزیرستان څخه به کوره سوی یو ځای مشر ملک عطا محمد عرف تومت خان په بنو سیمه کې په ډزو سره وژل شوی وو. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، دیو رادیو او ټی وی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
ډیو رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سي نه غواکې. د پښتونخوا حکومت په حق له یو بل قانون جوړولو کوشش کیږي چې بل کېږي. مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې د دې قانون د لارې چې امندمنت کانفلیکټ بل ورته ویل کېږي، د دې د لاسه سرکاري یا حکومتي چارواکي کولی شي چې خپلوانو ته فائده یا ګټه ورورسوي. په دې حکله په دغه قانون کې بس سیزونه شامل وي. تفصیل یې د پیښور نه سادیا قاسم شاه په دې رپورت کې راکوي.
د سرچینو تر مخه د پریونشن آف کانفلیکټ آف انټرست دغه مجوزه قانون کې د یو ایم پی اے یا د سرکاري یا د خلکو نماینده خپل عہده، ذاتی مفاد، ذاتی کاروبار او شخصي ادارو کې کار کولو، ټیکو اغستلو او د دوی خپلوانو پس کارونو باندې هم دغه مجوزه قانون کې بندیزونه تجویز شوی وو. خو دغه سلیکټ کمیټي په دې مجوزه قانون کې صداسې ترامیم کړي چې دا ټول بندیزونه لری کړي دي. یو انګریزي رسپانس سره کارکونکو پارلماني خبريال افتخار فردوس وایي چې سلیکټ کمیټي په دې مجوزه قانون کې دا ترامیم د حکومت او د حکومت مخالف ګوندونو ایم پی ایس د دباو لاندې کړي دي.
په دې مخالفت چې کوم راغلي وغه صرف د حکومتي بنچونو نه سره نه راغلي، بلکې اپوزیشن کوم دي سره چې مشترک او لہذا دا پرشر لاندې چې دا کیږي دا چینجز راوستل شي میډیا کوم چې د دې طرف ته چې یو اشاره ده چې هغه دا غواړي چې لکه هغه رنګ چې نه سره فلیکسیبিলিټی چې لچک چې دې په دې قانون کې پیدا شي.
د سچینو تر مخه دغه سلیکټ کمیټي د پریونشن اف کانفلیکټ اف انټرست دغه مجوزه قانون کې صرف دا شک پرې خو دې چې یو ایم پی ای خپل عہده سکه ذاتی फायदा اخستو لپاره پکا را نولی، خو دې باندې به سمره پوری حقیقي توګه باندې عمل وشي کله چې د صوبایي قانون وزیر امتیاز شاهد قریشی او د وزیر اعلی د اطلاعات لپاره معاون مشتاق غنی نه د حکومتي اړخ معلومولو کوشش وشو نو هغوی طرف نه هیڅ جواب را نغلو. د صوبا خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صدارت کې شوی دغه سلیکټ کمیټي که یو طرف ته په دې مجوزه قانون کې صدا سي ترامیم کړي چې د حکومت مخالف پارټو ایم پی ای زی خوشاله کړي او د هغوی اعتراضات لري کړي، بل طرف ته سرچینی وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ایز او حکومتي نمائندگانو ذاتی مفادات هم تحفظ کړي دي او د کم مقصد لپاره دغه قانون تجویز کړي شوی و هم هغه مقصد ختم کړي.
هغه رنګ زور خو پکې پاتې نه دی چې څنګه پہله هوا، چې هغه ډېر سټریکټ قانون و دغه څنګه چې د لچک پکې پیدا شوه دی او لچک چې پیدا شي ټول د پاتره د مخکې قوانین چې دی هغه واشوي دی هغه کیم کله لچک پیدا شي نو هغه لچک پیدا شي دی هغه ډېر خلک.
په صبح خبر پښتونخوا کې د تیر کال اکتوبر میاشت کې وړاندې شوی د پریونشن اف کانفلیکټ اف انټرست دغه مجوزه قانون د لاندې په عوامي یا سرکاري عہده باندې کارکونکو کس باندې د ذاتی یا خپل خاندان یا د خپل دوستانو د مفاد لپاره خپل عہده استعمال کولو باندې بندیز تجویز کړی شوی و. دغه قانون کې دا هم تجویز کړی شوی و چې دغه عوامي یا سرکاري عہده باندې کارکونکو کسب د سې قسمه تنظیم یا د ستیکداري یا د کاروبار کې ملګرتیا هم نشي کولای او دا هم تجویز شوی و چې یو ایم پی ای یا وزیر به خپل عہده ذاتی مفاد لپاره په استعمال نه راولي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، پیښور.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.